آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو سلام ما خامم په خیر نن د سیشن بیورز د جدید میاشې نه وشتمه چې د جنوري د 19 سره برابر ده دا د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاښنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې به د خبرونو لنډیز پوره خبرونه او رپورټونه واوري لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د هلمند امنیتی مقامات وایي چې د ولایت د ګرش کولسوالۍ د سقوط هڅې شنډ کړې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د اوپلاوي سره ایران ته تللی او د سوریې په مسله د ملګرو ملتونو د مذاکراتو په حق له تر اوسه دا فیصله نه ده شوې چې کومې خواوې به پکې ګډون وکړي
دا بشپړ خبرونه له اوریدو وروسته درنو اوریدونکو دا رپورټونه درته هم لرو په پاکستان کې د افغان غالۍ اوبدونکو د جذبولو نوې هڅې راتلونکي جمعه په قطر کې د سولې په تړاو غونډه جوړیږي او د ننګرهار په لویو لارو کې د پولیو واکسین د تطبیق لپاره رضاکاران په کارونو ګمارل شوي دي رپورټونه وروسته اورئ خو اوس په موقع بشپړ خبرونه ته چې زنا شواشنا او نظرانه یوسفزی درته اورو
السلام علیکم د هلمند امنیتی مقامات وایي چې د ولایت د ګرش کولسوالۍ د سقوط هڅې شنډ کړې ده او 19 تنه د دولت وسلوال مخالفین وجلی ګرش نهر سراج ولسوالۍ د تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختو جګړو شاهد ده چې په دغه بوده کې د زمبلې او د ادخان په نوم دوه حوزو سقوط کړي د هلمند امنیه کمانډان جنرال عبدالرحمن سرجنګاشنا رادیو ته ویل چې تیر شپه سل ګونو وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د ګرش کولسوالۍ ته سقوط ورکړي او تر خپلې ولکې لاندې راولي نوموړي زیاته کړه چې دوی د نړیوالو ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفینو یاد برید په شاوتم بو نو لستنه د دولت وسوال مخالفین د افغان او نړیوالو ځواکونو په برید کې وجل شول او سلیرشتنه نور زخمیان شول د هلمند امنیه کمانډان زیاتوي چې د قاطع ماموریت هوایي ځواکونو د کیک اهداف په نخه کړي او په دغه پیخه کې د حکومتي لوري څخه د غوښتې مرجوب لپاره وویل چې د پولیسو یو منصبدار وجل شوی او بل چاته زیان نه دی غوښته
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره پا تلیفون خبری وکړي د جمهوریت ریاست لخوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې دواړو د هیوادونو د نظرونو د اختلاف او ستونزو د حل لپاره د ګټورې ډیپلوماسۍ په اهمیت ټینګار کړي خاغلی غنی همدارنګ په ایران د نوو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په اړه هم ولسمشر روحانی ته مبارکي ورکړي او په سیمه کې د دې اقدام د نتایجو ته خوشبيني ښودلې
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د کړکیچ دا واري د پاره د دوونو هوادونو په سفر دی نن د خپل جګ پولي سیاسي او پوزي پلاوي په ملتیا د ایراني چارواکو سره د خبرو د پاره تهران ته تللی دی خغلی شریف او د پوز سرلخکر جنرال راحل شریف د دوشنبه په ورځ د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړتوب په مقصد سعودي عربستان ته لاړل او د دې هواد مشرانو سره په ځینو نورو مسایلو سربیره د تهران او ریاست ترمنځ د کړکیچ په اواره هم خبري وکړي پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي مشرانو سره د پاکستان د صدر اعظم او پوز د لوی درستیز د ملاقات نروسته په یو خبري کې په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان او سعودي مشران په سیمه کې د ترګري او سختريزي په مقابل کې د ګډ دښمن په ضد په ګډو هڅو کولو سلا شوې دي د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغه وروسته د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړتوب د پاره میدان ته راوتل چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران تعلقات خراب شوي او د دوانو ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډېدلې دي
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې په خبرته نږدې د خیبر ایجنسی په سیمه کې یو مشکوک ځانمرګي دولسنه وژلې دي او په لسګونو نور زخمیان کړي دي په وژل شوو کې زیاتره امنیتي ځواکونه دي عیني شاهدان وایي چې برید کوونکي په موټر سایکل باندې سپورو او د امنیه امنیتی پوستې سره موټر سایکل وجنګاو. پولیسو ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې یو لړ پوړې چارواکي او یو ځای خبریال هم شامل دي. دغه زورور چاودنې شاوخوا موټرې او موټر سایکلونو ته تاوان رسولی دی. تر اوسه پورې د دغه حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونو ته ادامه ورکو. د ایران یو مرکزی دولتي بانک د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې په هغه هیواد د نړیوال اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو نه وروسته دوی اوس 2.5 میلیارد ډالر شتمنیو ته لاسرسی لري. دولتي ټلویژن د بانک د رئیس ولی الله سیفی له قوله وویل چې هغوی دغه پیسې د یو بانک نه بل بانک ته د دې دپاره انتقال کړي چې دا وګوري چې اوس خو به دغه شتمنۍ کنګل نه وي. امریکا او اروپایي اتحادي هیوادونو په ایران باندې د اټومي پروګرام په وجه اقتصادي بندیزونه لګولي وو چې په هغوی فشار واچوي چې د اټومي وسلو د جوړولو نه لاس واخلي. دغه اقتصادي بندیزونه د ایران اقتصاد ته ډیره سخته ضربه ورسوله. د نړۍ د قدرتمندو هیوادونو سره د اټومي پروګرام په سر د موافقې نه وروسته اوس د ایران نه اقتصادي بندیزونه لري شول.
د ایران د بند نه خوشی شوي امریکایان بیرته خپل کورونو ته را روان دي او ځینې د خپل کورونو د غړو سره ملاقاتونه هم کړی دي. نور تفصیل د متیولا عبد نه پر رپورټ کې اورو.
د امریکا او د ایران د بندیانو د خوشیګدو په بدل کې خوشیوي امریکایي بندیان دوشنبه پورې د خپل کورنیو د غړو او ملاتړ کوونکو سره ملاقات وکړ. دوی د کلونو رئیس دغه کسانو قضیه سارلې انتظار کوي چې د بندنبا کله خوشی کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبرال جیسن رضایان د جرمني په روغتون کې د ورځپاڼې د مسؤل مدیر سره ملاقات کړی. جیسن رضایان وویل هغه د 13 میاشتو په موده کې د ډېر لږو خلکو سره رابطه ساتلې ده. هغه د خپل بند په وخت کې 9 شپې ورځې په قیده تنهایی کې تیرې کړې دي او هغه وایي چې زه خلکو ته دا ویل غواړم چې زه خیم، زما صحت ښه دی، زه پوهیږم چې خلک زما لخوا اورېدل غواړي خو زه لږ وخت ته ضرورت لرم. د ایران حکومت پر رضایان د امریکا لپاره د جاسوسۍ تور لګولو. هغه وویل چې د ایران په بند کې په 13 میاشتو کې ورته اخرنی 100 ساعتونه ډېر سخت ګران وو. هغه ویرېده چې کېدای شي د ایران حکومت اراده بدله کړي او خوشي نه کړي. متیو لابد امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونو ته ادامه ورکو. ملګری ملتونه د سه شنبه په ورځ وویل چې په عراق کې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې نه واخله د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې پورې شاوخوا 9000 تنه وژل شوي او 3 میلیونه خلک خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور شول. په جګړې او تشدد کې زیاتوالی د هغې نه وروسته راغی چې د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال او ختیځ کې سیمې ونیوي. د دغې په ځواب کې د نړیوالې ټولنې عراق ته پام شو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف هوایي بریدونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر زید رادالحسن وایي چې د عراق د وضعیت یوازې اندازه لګول هم ګرانه ده. په دغه هیواد کې خلک د ډیر زیات ناوړه حالاتو سره مخ دي. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې کم تر کمه 3500 جنسي غلامان لري چې پکې زیاتره د یزیدی قبیلې کسان دي او د دغه هیواد د خلکو د اساسي حقوق زپی او زوري. ملګرو ملتونو په نړیوالو غږ کړی دی چې د عراق د مسلې د حل لپاره دی په بیړنۍ توګه پیاوړي اقدامات وکړي.
ملګری ملتونه غواړي چې د دوشنبه په ورځ د سوریې د سولې په حقله د خبرو اترو نوې پړاو پیل کړي. په داسې حال کې چې خبرو اترو د پیلېدو لپاره یو 2 ورځې پاتې دي خو تر اوسه پورې په دې باندې موافقه نه ده شوې چې په دغو خبرو کې به څوک ګډون وکړي او څوک نه. دغه مسلې د دوشنبه په ورځ د خبرو شروع کېدل هم په شک کې اچولې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مسرورا تیره میاشت اعلان وکړ چې هغه د جنوري د 15مې نیټې نه په ژنیو کې خبرې شروع کول غواړي. هغه په دغه مسله کې د 12 هیوادونو ملاتړ لري چې پکې امریکا او روسیه هم شامل دي. خو دوی به دا پریکړه کوي چې په سوریه کې د حکومت کومې مخالفې ډلې په دغو خبرو کې ګډون کولی شي. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق وایي چې هغوی به د فیصلې نه وروسته خلکو ته په مذاکراتو کې د ګډون بلنه ورکوي.
او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د استرالیا صدر اعظم ملکم ټن بلتا سپینې ماڼۍ ته هرکلی ویلې. د غدوانو مشران بنن د سه شنبې په ورځ ملاقات کوي او د تجارتي تړون برسیره به ورسره د اسلامي دولت د ډلې په مسلې هم خبرې کوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن به هم په دغه خبرو کې ګډون وکړي. استرالیا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو برخه ده او د 2014 کال نه راپدې خوا د دغه ډلې خلاف په هوایی عملیاتو کې برخه اخلي.
قدر من اوریدونکو همدا شیبه متی الله عابد زمون همکار په استودیو کې ده خب سپورتي خبر لا غوړو عابد صاحب سلام
شي من نوشابه جان د سپورت د خبرونو په لړ کې د کرکټ درې خبر ندي یو خبر خدا ده چې د افغانستان د کرکټ د نولس کلن لوبغاړو ټیم بنګلاديش ته لاړ. دوی به هلته په کرکټ د نړیوال جام چې د نولس کلن لوبغاړو د نړۍ د ټیمونو ترمنځ کیږي هغه کې برخه اخلي. افغانستان چې کوم ګروپ کې دی هغه کې پاکستان هم دی، نو افغانستان به په دې سیالیو کې د پاکستان نه علاوه سریلنکا، نیوزیلینډ او د کاناډا سره لوبې کوي. همداشان د افغانستان د کرکټ الف لوبډله دا وخت په هند کې ده او هلته د زمبابوې د الف لوبډلې سره لوبه کوي چې دا څلور ورځنۍ لوبه ده. څلور ورځنۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې لوبغاړو ښه لوبه کړې ده او د لوبې د دویمې ورځ په پای کې 411 نه زیاتې منډې کړې، لوبه نوره زمبابوې ته پرېښې ده چې هغوی دغه هدف پوره کولی شي که نه. درېیمه خبره د هغه لوبغالی ده چې په قندهار کې ډېر وخت نه پرې خبرې روانې وي چې قندهار کې د کرکټ میدان جوړیږي او هغه نن تړون لاسلیک شو چې افغانستان به د هند په مالی مرسته باندې په قندهار کې د کرکټ یو غټ میدان جوړوي. د کرکټ بورډ وایي نه دا ده چې دې میدان کې 2000 زیات کسان ځایږي او دا به د جنوبي حوزې د سپر خلک چې د کرکټ سره علاقه لري هغوی لپاره یو غټ دی چې هغوی به هم لکه د ننګرهار او د کابل غوندې یو کرکټ میدان ولري. نن موږ د آشنا سپورټس خپرونه کې هم د ټول موضوعات راخیستې دي او ورته شریکو. مننه وکړم. کور
ودان
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
میرمن قمرګل څنګه سندر غاړه شوه.
ډېر سختۍ مې دا هنر لاس ته راوړی، ډېرې سفیرې مې په دې لاره کې خوړلې وي.
د ښځو غږ له آشنا راډیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
قدر منو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د روانه خبرونه لومړی رپورټ ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي په پاکستان کې د افغان قالین اوبدونکو د پانګې د جذبولو لپاره د یو لړ نوو هڅو خبر ورکړی او ویلي دي چې دا هڅه به په افغانستان کې د غالیو د اوبدلو په برخه کې د ظرفیتونو د کمیدو سبب شي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رالیږلي رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي په پاکستان کې د افغان کالین اوبدونکو د پانګې د جذبولو لپاره د یو لړ نوو هڅو خبر ورکوي او وایي چې دا هڅه په افغانستان کې د کالین د اوبدلو په برخه کې د ظرفیتونو د کمیدو سبب شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره هیئت مرسیال خانجان الکوزی نن د سې شمې پروز یوې غونډې ته چې په افغانستان کې د افغان پانګوالو ستونزو د ارزولو لپاره د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون په کابل کې جوړه شوې وویل چې پاکستان د کالین د اوبدلو په برخه کې پانګوال ته تر لس کلونو مالیه او محصول ماب کړی دی.
محترم رئیس صاحب، دغه صنعتکاران چې دلته ناست دي خصوصا د قالینو د بخش یو ډیره بده پیښه چې فقط درې ورځې مخکې د پاکستان دولت یو تصمیم ونیو، ټول هغه قالین باپان چې په پاکستان کې سرمایه گذاری کوي لس کاله د ټیکس او مالیه نه ماب شول. دوی او د دوی کورونه او د دوی زامنو ته د تحصیل ټول اغالی شرایط مساعد شول. لس زره کارګاوی دي جناب محترم رئیس، او دا لس زره کارګاوی د قالینو په پیښور، کراچۍ، کوټه، لاهور او ګجراوالا کې کار کوي. پدې کې په زرونو په زرګونو افغانان مصروفېدل زمونږ د ظرفیت لاړو حالته
دا غونډه چې د افغانستان د خصوصي پنګې چوانې د ادارې ایصال خو د افغان پنګوالو سوندو درځولو لپاره جوړه شوې و د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د ګډون سربېره د افغان حکومت یو شمېر وزیرانو پکې هم برخه اخیستې و د غونډې ته د افغانستان د سوداګرۍ سره خو د مدیره هیئت مرستیال خانجان الکوزی د افغان سوداګرو او پنګوالو سوندو په باب خبرې وکړې په ایران باندې د تازیراتو د لری کېدو د ناول غیزو په باب افغان حکومت ته هم خبرداري ورکړه
دا اوس خوشبختانه د استقبال خبره د په ایران باندې تازیرات لري شو زمونږ د پاره هم دي زمونږ د پاره بدم دي مونږ په ایران کې په زورګونو کارخانه لرو که په واز لاس او بدون د مقرراتونه زمونږ هم سایګانو ته اجازه ورکړ شي قاچاق منی نشي د ډمپینګ سیاست ته لار بند نشي بازار چی بند نشي زمونږ صنعت په مخ باندې نزي
خان جنرال کوزی د پنګوالو سوداګرو پر وړاندې د امنیتي ستونزو یادونه وکړه وی ویل چې واز تیر کال په ایران کې تر دې شو پورې افغان سوداګر او پنګوال د سړي تختونکو لخوا تختول شوی وو
امنیت زمونږ دا نه که په انتحار کې مړ کېږو مونږ د افغانستان د خلکو نه زیات نیو که په لار مال سوځي مونږ د افغانستان دغه پیښه چې پرون په جلالآباد کې وشوه زما وینه د عصمت و شینواري د وینې نه کنه ده ټول د افغانانو وینه ده چې پهیږي مونږ پیښه پېو مګر چې په ښار کې تښتول کېږو او په خار کې بچی تختول کیږي دا د دولت مکلفیت
افغان پنګوالو په دې غونډه کې د مالی وزارت لخوا د ټاکل شوی هدف څخه زیاتو پیسو پر غونډول خوخي خو د خو ویل چې دغه زیاتوالی د اداري فساد د راکمولو لامل نه بلکې د خلکو له جیبو څخه غسل شوی دی د مالی وزارت څخه د 30 میلیارډ افغانۍ راغونډې کړې وي په داسې حال کې چې دغه وزارت د مالی د راټولولو لپاره سکل 140 میلیارډ افغانۍ په پام کې نیولې وي افغان پنګوالو له افغان چارواکو په تیر به له جری عبدالله غوښتل چې نور دی عملی ګامونه داخلي دوی ویل چې افغان صنعتکاران له یو څخه تر ویش کلمو پورې داخلي تولیدات لري چې په میری توګه په افغانستان کې دنه تولیدیږي خو افغان حکومت لا اوس هم په خپل قراردادونو کې دغه تولیدات څخه ګټه نه اخلي بلور ته جری عبدالله ویل چې حکومت څه کوي تر څو د پنګونې په تړاو په قوانینو کې اسانتیا وي راولي هغه وعده وکړه چې عملی ګامونه به اخلي او د پنګوالو د تیرو 16 کلونو ستونزو ته به حل لار پیدا کړي
په داسې حال کې چې افغانان په بې صبرۍ سره سولې ته د رسیدو لپاره د لارې د نقشې د جوړېدو په هدف د وروستۍ جوړو سوو غونډو مثبتو نتیجو ته سترګې په لاره دي ټاکل سوې راتلونکې جمعه ده په ګواښ موسسې لخوا هم په قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي د دغه شورا
درنو اوریدونکو اوس هم پام کوي بل رپورت ته د افغانستان د سولې عالی شورا دا تاییدوي چې راتلونکې جمعه په قطر کې د سولې په تړاو یوه غونډه جوړیږي چې پکې ځینو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول غونډې د ګډون کوونکو ترمنځ د تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ګټورې دي خو نوموړی زیاتوي چې د سولې شورا تر ډیره د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته چې د افغان حکومت له رسمي دریځه پیل شوې اهمیت ورکوي نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال قاسم سولمل په رپورت کې اورو
په داسې حال کې چې افغانان په بې صبرۍ سره سولې ته د رسیدو لپاره د لارې د نقشې د جوړېدو په هدف د وروستۍ جوړو سوو غونډو مثبتو نتیجو ته سترګې په لاره دي ټاکل سوې راتلونکې جمعه ده په ګواښ موسسې لخوا هم په قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د دا ډول غونډو پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې دوی تر ډیره هغو غونډو ته پام کوي چې د افغان حکومت لخوا ربلل سوي دي
ځینې شخصیتونه دعوت شوی دی چې په دوحه کې په دا ناست کې ګډون وکړي دا چې په ګواښ مؤسسه یعنی آزاد ناست جوړ کړی دی یعنی دا کوم رسمي شی چې یعنی د افغانستان دولت ورته په یو رسمي پروسه وګوري داسې نشته
راپورونه وایي چې د قطر په غونډه کې د ملي شورا ځینې غړي سیاسي څیرې د مدني ټولنې غړي او د وسلوالو طالبانو استازي برخه اخلي راپورونه زیاتوي چې طالبانو د شلتن افغان سیاستوالو لست چې ورته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده په ګواښ موسسې ته سپارلې دی د کابل پوسټ ورځپاڼه د په ګواښ موسسې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی لیکي چې په دغه لست کې د محمد زمان مزمل انجینیر احمد شاه احمدزی وحید مجدا او ځین نورو شخصیتونو څخه د ګډون غوښتنه سوې ده همدا سرچینه زیاتوي چې د غونډې ګډون کوونکي به د افغانستان د سولې د بهیر پر څرنګوالي خبرې وکړي او وروسته به خپل پیشنهادونه بیلابیلو مراجعو ته وړاندې کړي په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی له افغان حکومت غواړي چې د سولې په اړه د دا ټول غیر رسمي غونډو تر جوړېدو مخکې باید د څرنګوالي په اړه بشپړ معلومات ترلاسه شي
او دولت انتقاضا میستان چې امیر هم سفرا باشه
باید دی ویله دولت نامو غشتنه داده چې باید له دا ډول سفرونو نه خبر وي چې سفر د څه لپاره دی په کوم موارد کې او نتیجه یې څه ده که دواړه همجه خسی نو تبان شه نتیجه ورکوي د یادی مؤسسې لخوا تر دې مخکې هم په قطر اماراتو فرانسې ناروی جرمني او ځینې نور هیوادونو کې ورته غونډې جوړې سوې دي ویل کېږي چې افغان حکومت دا ځل په قطر کې د دغې غونډې له جوړېدو سره مخالفت ښودلی او ان د قطر له حکومته یې غوښتي څو د غونډې ګډونوالو ته ویزې ورنه کړي و مغشتل د حکومت نظر په دیړه ولرو خو حکومتي مسولینو لڅویلو ډاډه وکړه په ورته وخت کې د سیاسي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی چې هغه ته هم د قطر په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوی و وای چې د ځینو شخصي عوامل په خاطر نسی کولای په دې غونډه کې برخه واخلي خو نوموړی د دا ډول غیر رسمي غونډو د جوړېدو په اړه وای
پرونه مذاکره چې په کابل کې وو بیا نو هغه مذاکره چې ترکتو په نوم موږ د حضرت اسلامآباد کې وسګلش غواړي چې په قطر کې بل مذاکره وکړي او زما باور دا ده چې هغه مر چې مذاکره په څو ډلو په څو بخشو تقسیم کېږي نتایج به منفي وي بهتر دا ده چې ټول مذاکرات له یو حرکت نه آغاز شي نه په څو ډلو کې
اخوی وی بل معتبر سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي رجو تویل چی په دغه غونډه کې له سید اساق ګیلانی اسد الله سعادتی یونس قانونی عبدالرب رسول سیاف او زین نور کسانو څخه د ګډون غوښته نسويده د غونډه په کابل کې د دوشنبه ورځې د څلور اړخیز غونډه ورسته جوړیږي چې پکې د افغانستان پاکستان چین او امریکا استاسو برخه درلوده او لمړی ناشته هم تیرونی و د ولسی جرګې خړی وای چې د افغانستان په جګړه کې د شکل خو او ترمنز د تفاهم لپاره هر ډول هڅه ګټور ده خو تاکید کوي چې دا دول ناستی باید منظمی او لاسته راوړنو ډکی ووسی
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
میرمن قمرگل څنګه سندر غاړه شو
ډیر څه سختۍ مې ده ونر لاس سره وړي ډیر سفیر مې په دې لار کې خوړی وي
د خزو غاک له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې
کته هم په ننګرهار ولایت کې د ناامنۍ په وجه له هم لسګونه زره ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې کیږي خو چارواکي وایي په لوی لارې ځینې رضاکاران ګمارلي چې ولسوالۍ او ښار ته تلونکي ماشومان واکسین کړي د چارې د ډیرو په باور ښه پایله درلوده خبریال زبیح الله غازی پاکله رپورټ راکوي
د جلال آباد خر په لویدیزه دروازه کې د پولیو واکسیناتور قدرت الله ل خپل ملګری رضاکار سره د هغو ماشومانو پر واکسین کولو لګیا دی کوم چې په موټر کې خپل کلو او باندو ته روان دي د پارمیډي سیمه کې د پولیسو له دغه مرکز تیریدونکو موټرې د ننګرهار څو ولسوالیو ته تګ راتګ کوي او یو ټیم په اټکلیز ډول هر ورځ له دریو تر څلور سو ماشومانو ته واکسین ورسوي په دغه سیمه کې څلور ټیمونه له سهار تر ماښامه په هر موټر د ماشومانو په لټه یو ځل خپل سترګې ورخښي د پولیسو د پلټنې په دغه مرکز کې د واکسینو رضاکار سیف الله وایي د پولیو پر وړاندې دا چاره تر ډیره بریالۍ ده
دا هغه ماشومان چې مسکیږي نو دې دا د چې دا ډیر مهم ځای ده او دې ځنه چې تیریږي دلته واکسین کیږي او دا ځای چې دا ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو کې او دا ځای چې دا ډیر مفید تمامېږي ځکه چې بعضي ماشومان شته چې هغه تل مسکیږي او په دې لړ باندې چې تیریږي نو بیا موږ واکسین ورته کوو
نو موړې وای په دغه لار د چپلیار او پچیراګام سربیره د خوګیانو او چین ځنې خلک هم تګرا تک کوي په دغه سیمه کې د واکسینو یو بل رضاکار قدرت الله امریکا غکته وویل چې که دغه لړۍ دوامدار شي نو لرې نه ده چې په لاره د تلونکو خلکو نږدې ټول ماشومان به د پولیو له خطرناکې ناروغۍ بچ شي
موږ د ورځې تقریبا 300-350 ماشومان ته واکسین کوو او زیاتره ډریوران بس هغوی چې کوم بد اخلاق یا کوم ډریوران چې هغوی واکسین بد رویه کوي موږ هم ورسره نرم چلیږو خو ډېر سخت دریسي ورسره نه کوو
ځای خلک ماشومانو ته پر واکسین کې دا ټینګار کوي خو نامنی هغه څه غنی چې لويري رضاکاران کلو او باندو ته نشي ورتلې دوی وایي سیار او سرحدي ټیمونه کول شي د غستون ځای یو څه آرام کی د ننګرهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر نجیب الله کامل وای د ولسوالۍ ترمن سرحدي ټیمونه کولای شي د ناامن سیمو ماشومان تری وهده واکسین کی.
منګه د تورخم او همدارنګه په لوی دروازو کې کوم ټیمونه لرو هغه د خپل وس په توان باندې واکسین تطبیقي، خو اکثرا مشکل دا چې اوس موږ د بالا ولسوالۍ تقریبا د ټولو ولسوالۍ د موږ د واکسین نه پاتې، همدارنګه بچکوټ د نیمه نه زیات د واکسین نه پاتې، د اچین هم همدارنګه نو دا ډیر زیات شمیر ماشومان دي.
هغه وای په دغه برخه کې تر ډیره بریالي دي او هڅه داده چې ټولو ماشومانو ته په یو ډول لاسرسي یقیني شي. اکثره دینی عالمانم د پولیو ضد کیدونکو واکسینی والتیا غنی او وای د پلچ خطرناک او بې درمل ناروغي مخنیوي پکې دل شي. ډاکټران وای د پولیو دوه څاڅکي کول شي د یو ماشوم ژوند د تلپاتې معلولیت نه بچ کی، کنه د همیشه لپاره به د کورنۍ او ټولنې د وګو بارو ګرځي. ننګرهار یو له هغه ولایتونو دی چې په څو ولسوالیو کې د واکسینو پر وړاندې کلک مخالفتونه شتون لري او په تیر 2015 میلادي کال کې دغه ولایت په کچه د پولیو اته مثبتې پېښې ثبت شوې وې. که څه هم په روان 2014 میلادي کال کې د افغانستان په کچه د پولیو کومه پېښه نه ده ثبت شوې، خو د ډیرو خلکو اندېښنه ده که په ناامن سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو واکسین ور ونه رسي نو دغه ستونزه ډېرېدلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
میرمن قمرګل څنګه سندرغاړې شوه؟
ډېر سختۍ مې دا هنر لاس ته راوړې، ډېر سفیرې مې په دې لاره کې خوړلې وي.
د ښځو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
د مهمو خبرونو لندیز، د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت د ګرش کولسوالۍ د سقوط هڅه یې شنډه کړې ده او 19 تنه د دولت وسلوال مخالفین وجلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ایراني سیال حسن روحانی سره په ټلیفون خبرې کړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د کړکیچ دا واري لپاره د دواړو هیوادونو په سفر دی، نن د خپل جګ پوری سیاسي او کوزي پلاوي په ملتیا د ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې پېښور ته نږدې د خیبر اجنسۍ په سیمه کې یو مشکوک ځانمرګي 12 تنه وچلی دي او په لسګونو نورې زخمیان کړي دي. د ایران یو مرکزي دولتي بانک د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې په هغه هیواد د نړیوال اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو نه وروسته دوی اوس 2.5 میلیارد ډالرو شتمنیو ته لاسرسی لري. د ایران د بند نه خوشی شوي امریکایان بیرته خپلو کورونو ته را روان دي او ځینو د خپلو کورنیو د غړو سره هم ملاقاتونه کړي دي. ملګري ملتونه د سه شنبې په ورځ وایي چې په عراق کې د 2014 کال نه د اکتوبر د میاشتې نه واخله د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې پورې شاوخوا 19,000 تنه وژل شوي او 3 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. او ملګري ملتونه غواړي چې د دوشنبې په ورځ د سوریې د سولې په هکله د خبرو اترو نوی پړاو شروع کړي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه نجیبه نوشابه هم واوري چې د نن شپې په خبرونه کې میرمن قمرګل میلمنه ده. میرمن قمرګل نن شپه تاسو سره د خپل په خبرونه کې د زړه خواله کوي چې څنګه هنرمنده شوه او د هنر دی پوره ته څنګه راورسیده. تاسو درنو خندنه هیله کوم چې خپل خبرونه ته زنګ ووهئ. قدر منوریدونکو تر بل خبرونه په الله سپارم.